د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا جیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم نه کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی, د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې په سروکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي, او د بلوچستان په خاران سیمه کې هم څلور کسان نامعلومه کسانو لخوا په خپل کورونو کې وژل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ اعلان شي, او د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیس وایي چې په سورکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي, او پولیس وایي چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مخکېنی طالبان وو چې بیا پوسټ ته تسلیم شوي وو. د جنوبی وزیرستان د پولیس مشر ډي پي او عتیق الله د دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډي وته تایید کړي چې د سورکۍ تحصیل په چګمالی علاقه کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین دغه 14 شوي چې 3 کسان پکې وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. پولیس چارواکو ویلي دا د چګمالی سیمې ځایي کسان دي او په ژوبلو کسانو کې د یو حالت مرګونه دي کوم چې هسپتال ته په ډېر اسمل خان کې رسول شوی. تر دې مهاله د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلي, خو په علاقه کې امنیتي چارواکي وایي دغه کسان چې هدف شوي په دې کې 2 کسان فرید او مصطفی مخکې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوسټ ته تسلیم شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه 14 د یو ځمکني ماين د عمله شوې ده. د جنوبي وزیرستان په سروکۍ تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او وسلوالو څخه یې د دې سیمې د پاکولو دعوی کړي وي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل سوا شوي او پر ضد یې احتجاجونه هم د ځایي خلکو لخوا روان دي. د بلوچستان په خاران سیمه کې څلور تنه وژل شوي او خپل خپلوان یې وایي چې د نامعلومه کسانو لخوا دغه کسان په خپلو کورونو کې وژل شوي. د ایران پولیس سره سیلمه دغه سیمه کې د پولیسو ځایي مشر ډي وته ویلي د پیښې مقدمه د ترخګرۍ پر ضد جوړې ادارې لخوا د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې ده. دی وایي چې دې وخت پولیس او امنیتي ادارو لخوا په ګډه پلټنې پیل کړې شوې خو لا هم څوک نه دینیول شوي. ځایي پولیس وایي چې تیره شپه ناوخته نامعلومه کسان د سیمې یو مخور تن په کور ورننوتل او د کور دننه یې ډزې پیل کړې چې پکې څلور تنه وژل شول. په پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د دغه پیښې مسؤلیت لا تر دې وخته چا په سر نه دی اخیستی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ باندې اعلان کړی شي. د پاکستان یو ځایي ټي وي جیو سره د خبرو په وخت د دفاع وزیر ویلي د پوزي مشر د ټاکنې عمل به د ګل په ورځ شروع کیږي. د ویلي پوز په ملکی سیاست کې سکار نشته, خو چې کله یې ځان د سیاست څخه بهر کړ نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز مخالف شو او د نوي پوزي مشر ټاکنې معاملې لنجمن کړه. د دفاع وزیر خواجه آصف د جیو ټي وي سره خبرو کې ویلي عمران خان پوز د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کارول غوښتل, خو چې کله هغوی انکار وکړ نو عمران خان د پوز مخالف شو او ویل چې دوی د نیوټرل نه پاتې کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت په پارلیمان کې د عدم اعتماد په ووټ ختم کړی شوی وو, خو د یې تور په امریکا او پوز باندې پورې کړ. د امریکا په اړه د تور نه دغه که څه هم اوس او ورستو شوه, خو لا هم په پوزي د غتورونو ته دوام ورکړی دی. بلخو د عمران خان ملاتړي په خوانی مرکزی وزیر شیخ رشید ویلي راتلونکو لس ورځو کې به د قام او هیواد د تقدیر فیصله کیږي, او قسمه فیصله اونشوه نو په هیواد کې به اړې غړې نور هم زیات شي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان غړیتوب ختم کړي. د جمعې په ورځ په اعلامیه کې دغه د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا MFC افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی دی. یاد ائتلاف چې کناډا او هالند یې مشري کوي ویلي د ائتلاف ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي وضعیت اوس د نړیوال ټولنې لجمنو سره سمون نخوري, او رښتیا دا دي چې دا صورتحال ډیر د اندېښنو وړ دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف د پریکړې په اړه باندې کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی, خو د طالبانو له لوري په تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد د بندیزونو په اړه کې دونکو نیوکې رد کړې شوې دي, او دوی وایي چې په افغانستان کې رسانیو باندې هیڅ حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړی شوی. د افغانستان وتلي خبريال زیرک فهیم وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو په وخت ویلي په یقیني توګه چې دا مهال افغانستان کې خبريالان لیو اندېخمن حالت سره مخ دي او حمزه ک په 2000 کې نږدې 1000 خبريالان خپل دندې پرې خو دي او ډیر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي. د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو او هیوادونو لوري بیا بیا په طالبانو دا غوونه کیږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې دي د نړیوالو سره کړي خپل ژمنې سرته ورسي، خو طالبان د ریز لري چې دوی نړۍ سره کوم ژمنې کړي دي په هغه باندې ولاړ دي. د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. د برتانیې دفاع وزارت په خپل استخباراتي راپور کې ویلي چې روس په یوه ورځ کې د ملکی بانډونو په سر زیات رقم را جمع کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دغه ډول د پیسو را جمع کول د دفاعي اخراجاتو به حال ساتلو لپاره مهمه لار ده. په اوکراین د حمله وروسته دا د روس په دفاعي بجټ کې لومړی داسې اضافه ده چې لیدل کیږي. په ټویټر تازه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د روس دا اضافه 14.8 ارب ډالر ده. روس دفاع بجټ 4.8 ارب ډالر اندازه کړي، کوم چې د کال 2020 اعلان کړل شوی بجټ نه 20% زیات دی. بلخوا اوکراین چارواکو د کیف خار د سخت یخنۍ له کبله په مکمله توګه د تړلو خبرداري ورکړې ده. د خار خروال ویټالی کلیچکو د اسوسییټډ پریس خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د بجلی بیا بحالولو لپاره مامورین په کار اخته دي، کوم چې د روس لخوا په بمباریو کې تباه کړل شوی و. د روس لخوا دغه بمباری اوس هم د هیواد په یو شمیر برخو کې دوام لري. او د اوکراین وزیر اعظم دینیس شمبل ویلي د اوکراین په سویل کې په اوډیسا او په شمال کې کیف کې بجلی قطع شوی او دغه سره د هیواد نږدې نیمه آبادی د بجلی نه محرومه شوې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د زموجه جواد موسم د مهمو راپورونو په لور. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي په سروکی تحصیل کې 14 شوې چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مخکېنی طالبان و چې بیا پوسټ تسلیم شوي و. تر اوسه د دغه 14 پړه چا په غاړه نه اخیستي. نور حال د ډیبی له خبريال عدنان بیټنی څخه وري.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او اتیکولا دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړي چې د سروکی تحصیل په څګملای علاقه کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین وروسته دغه 14 شفي او 3 کسان پکې وژل شوي دي او 3 نور ژوبل شوي. پولیس افسر دفتر چارواکو وویل دا د چګملای سیمې ځایي کسان دي او په ژوبل کې یو کس حالت مرګ کړی دی. هغه ډیره اسماعیل خان سیمه کې روغتون ته وړي. پولیس چارواکو وایي چې خبرې کا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې د وژل شوو کسانو نمونه فهیرې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ روي روا مشر منظر پښتون په ټویټر ویلي څګملای مارکیټ کې د ګډ طالبانو فرید او مصطفی باندې 14 شفي. هغه لیکلي د حکومتي تګلارو له امله دغه ناکراري له تر اوسه د فهم لري. تر دې مهاله د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې، خو په علاقه کې یو امنیتي چارواکي د نمونه اخستو په شرط وایي صف امریکا ډیوا ته وویل دغه کسان چې په هدف شي په دې کې 2 کسان فرید او مصطفی مخکې تاریخ طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوسټ تسلیم شوی وو. د ریډیو پاکستان خبر تر مخه 14 د ایوز مکانی ماين یا IED لامل شوی ده. پولیس وایي د پېښې پلټنې پیل کړې. د جنوبی وزیرستان په سروکای تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه علاقې د هر قسم وسلوالو څخه د پاکولو دعوی کړې ده. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو او په ځانګړي ډول شمالي او جنوبی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بد امنۍ پېښې رامنځته کېدل سیوا شوې دي. په 14 نومبر د چهارشنبې په ورځ په لکی بربت ضلع کې شپږ پولیس عسکر په یوه وسلوال برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د دې پېښې پر ضد پرون په لکی بربت سیمه کې اولسي احتجاجي مظاهره شوې، سي پکښې ترهګري غندنه شوې او ویلي د خاور نور ترهګري نشي زغملای. په خیبر پښتونخوا صوبه کې تیر څو میاشتې د امنۍ پر ضد او امن دپاره په غټه کچه پاسونه او احتجاجي مظاهره شوې دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر مازن جان انصاری دوه ورځې وړاندې لکې مروت سفر پر مهال ویلي پولیس د ولس سره په ګډه د امنیت لپاره اقدامات کوي او په ولس غږ کړی چې ترهګرو د پناه ورکولو نه ډډه وکړي او د ترهګرو د موجودګۍ په صورت کې په وخت پولیس خبر کړي. ادران بیٹنای ډیوا بر جنوبی وزیرستان.
د بلوچستان په خاران کې د څلورو وژل شویو کسانو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده. دغه کسان تیره ورځ په خپل کور کې وژل شوي. د دوی خپلوان وایي چې د وسلوالو لخوا دوی ته مخکې ګواښونه هم شوي. نور حال د حمید سمسور په راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د لویدیځ په لور د 3.5 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیسو سره نږدې په ضلعه خاران کې رامنځته شوله. د رخشان ډیویژن د پولیسو ډیپټی انسپکټر جنرال نذیر کوردوویل چې د دغه پیښې مقدمه د تراګری د مخنیوي د ادارې د کونټر ټریزم له لوري د نامعلومو په ضد باندې ثبت شوی ده. اوس پولیسو او امنیتي ادارو په ګډه باندې پلټنې پیل کړې دي، خو په دغه پیښه کې تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پولیس وایي چې تېر شپه ناوخته ناڅرګند وسلوال د خاران ښار و ډیری پارم ته نږدې یوې ودانۍ ته ورننوتل. ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور کسان په کوم کې سي قبایلي مخور شیخ سلیم تګاپی، سیف الاسلام او د نورو ملګرو په شمول څلور تنه یې ووژل او یو کس کاری ټپي شو. لپیش وروسته پولیس ورغلل د دوی مړی سیول اسپیټال ته راوړل، بیا یې خپلوانو ته په لاس ورکړل. د دوی په خپلوانو کې یو کس د نوم نشودلو په شرط باندې وویل چې د بلوڅ وسلوالو له لوري و دوی ته د ډکې ورکول کېدلې. د دې پیښې مسولیت له چا په سر نه دی اخستی. د سیمه او ځای خبريال بي وې ډي وته وویل چې دغه وداني د شیخ سلیم احمد زایو له د سره نور خپل ملګری هم موجود و. دای حکومت په لاو قبایلی مشر غنل کجی د د په خبره چې دلته بلوڅ وسلوالي ډلې فکر کوي چې د خلکو په بيدرکه کې دوکي دوی د حکومت او امنیتي ادارو سره مرسته کوي. خاران د ایران له سرحدي پولیسو سره نږدې سیمه ده. دلته بلوڅ وسلوالي ډلې ډېری فعال دي. په تیر وختو کې هم د خاران په سیمه کې د نامنې پیشي راپور سوي وي چې د زیاتره پیشو مسولیت به د نورو وسلوالو ډلو سره سره بیلې هم په سر اخستی. نه یوازې مرکزی بلکې بلوچستان حکومت هم وخوابدو بلوچستانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې د نامنې پیشې ډېرې کمې سوي دي. حکومت دا تور هم لګوي چې د بلوڅو وسلوالو چې ځینې بارني هیوادونه هم د دوی ملاتړ کوي. د دوی له خولې لوی مرامیدا دی چې دلته په بلوچستان کې د سیپک پروژه ناکامه کی. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند نوم په ګوته کوي، خو نوې ډلۍ بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
د پاکستان د بهرانی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو په ترڅ کې اړینه ده چې پاکستان د لاقانونه تاریخي طالبان پاکستان پر ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا څخه تر بلوچستانه پورې په ترهګرو او پیښو کې زیاتوالی راغلی. د امنیتي چارو کارپوهان وایي باید چې د تاریخي طالبان پاکستان سره نور خبرې ونه شي او د جی ټی پی په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلی پوځي عملیات پیل شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د امنیتي چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي ریاست لا اړین شوی دا چې د ترهګر ډلو او په ځانګړي ډول لا قانون تحریک طالبان پاکستان ته په صفه ټکو کې وایي چې د هغوی تګلارې او غوښتنې نورې د منلو وړ نه دي.
100% ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف عسکری کارروائی کی ضرورت.
هغه وایي زما په ان پکار د چې د ترهګرو او په خصوصي توګه د ٹی ٹی پی پر ضد عسکری عملیات پیل کړی شي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو او حکومت فریضه جوړیږي چې د ٹی ٹی پی خلاف د دغه احتمالي جنگ په سیاسي میدان کې مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرکزی وزیر بلاول بټو زرداری تیر ورځ اسلام آباد کې د خبري غونډې په محل ویلو چې حکومت لا پکار دی چې د ٹی ٹی پی پر ضد خپل تګلارې یا حکمت عملی ته بیا کتنه وکړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنز امن خبرې پر ځای ودرېدلې دي او ټي ټي پی د روانې میاشتې د نومبر د لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې شپږ بریدونه کړي چې پکې 115 پولیس اهلکار وجل شوي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي د خپلواک څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر مشر منصور خان مسید ډیوه ته وایي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت د امن خبرو کمې مثبتې پایلې مخې ته نه دي راغلي.
حکومت هم پتا لگی کنه چې دای کوم قسم نظر ثانی غواړي، کوم قسم تجاویز دی دای په ذهن کې. خو په مخ کې خدا و چې کوم من شرایط وي د حکومت والا کی ٹی پی نه منل، د کی ٹی پی والا حکومت نه منل، نو اوس دا خو ډیپینډ کوي چې و دغه حکومت څه غاره وباس دای سره څه ستراتیجی ده څه غاده.
د امنیتی چارو یو بل سیلنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه وایس اف امریکا ډیوه سره خپل سیلنه کې وای چې د پښتونخوا او پخوانی فاټا ولسونه پاسې دلی دي د ترهګرو ضد احتجاجونه کوي او وای چې امن غواړي. خو دې زیاتوي دا اوس د ریاست خوخه ده چې امن په کومه طریقه راولي.
آیا حکمت علم دی دا په کار نه چې افغان حکومت ته ویلی شي چې تاسو سره مونږ خبرې اترې کوو، خو د دغې خلکو سره مونږ ډایرکټ خبرې نه کوو، خبرې به ستاسو په ذریعه باندې کېږي. بیام خبره پکې دا جوړېږي که نه، اول اعتماد سازي کول غواړي او په یو بل باندې بار راولي، نو بیا اول دا ده چې ډسبندي وشي، لیکن هغه ډسبندي چې فعال کړی شي. بیام خبره دا ده چې په دې کې کوم سټیک هولډرز دي، چې سټیک هولډر ټول په
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تیر کال اکتوبر میاشت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات پیل کړي چې پکې د ټي ټي پی سره په کابل کې د پاکستان نتللې جرګې هم لیدل قتل کړي وو، خو تر اوسه پورې د دغه مذاکراتو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ښکاره دي چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د طالبانو د ښکاره کېدو او د بدامنې د پیښو وروستو د سوات نه تر وزیرستانه او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدامنې ضد او د امن د پاره په لویه کچا ولسی مظاهره هم شوي چې تر اوسه پورې روان دي.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ده. د طالب وسلوالو لخوا په پاکستانی سرتیرو باندې له خونړي برید وروسته د چمن د لارې د بندېدو یوه اونۍ پوره شوه، خو د طالبانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ تازه په دې اړه خبرې شوې دي. په دې اړه وروستی حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن پولې د بندېدو یو ونی پرسوه سره دواړه دولتونو ترمن تجارتي چارې او د پیاده خلکو رپتامت بند پاتې دي. خو نن د خالی په ورځ د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمن سره به دوسی داخلي دروازه باندې خبري وسوي چې د بازو سرچونو لخلې په دغه خبرو کې پر پولې د ډوزو د پیښو پلوټونو او پر روان وخت کې دغه رنګ پیښو مخنیوي کول باندې اتفاق وسو. بیا د پاکستان لخوا د افغان چارواکو ته وویل سو چې دوی به ډیر ژر دغه سرحد د تجارت ادادي خلکو په مخ خلاص کړي، خو د دغه دواړه خیزو خبرو په هکله تر اوسه پاکستان افغانستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د چمن د سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی مشر عبدالباری اڅکزي ووی ویډیو ته وویل چې د پولي د خلاصون په اړه خبرې کېدو وروسته باید دغه سرحد پرانستل شي.
تقریبا 1400 کانټینر د لیولار دی لوډ چې په هغه کې غذایی او خوراکي مواد دي، 1400 کانټینر الته ولار دي، ام پی ټی کانټینر دي، او پر دې باندې روزانه کم سے کم یو نیم سل ډالر د ډیټنشن په تور دي. سل ګاډي خشکی میوې دا ولار دي، پاکي د نازک فریزیبل ایټمان سال لکه انزرو ابجوشو کشمش هغه خراب یک دن کې دي.
په چمن سره د شار په تجارتي مرکز افغان مارکیټ کې اپیزولا یو دکاندار دی. د وو ویلز بارډر د بندېدو علامه د دې کاروبار د خي پټه په درېدلې دي.
بارډر باندې نو د دې وځ سمور کارونه ډیر ولاړ دي، د بارډر سره شیم نه راوړي، او په ګرد مارکیټ کې پنځه ګراکان ستګرد کونداران پریشان دي. موږ د علاوه کوم څه د خواص کوچ بارډر ژر د ژر را خلاص کړي.
د چمن څخه د کراچي ته مسافر وړونکو بسان غټ تعداد چلیږي، څور سره په سوونو خلکو روزګار وبسته دي. خود چې ریوی ونی څخه پولی د بنډو څخه د دغه خلکو روزګار هم په ټاپه ولاړ دی. د یو بس ډرایور ترين خان خپل مشکلات سره دارنګ بیانوي.
پرم په زوال مزم په زوال یو ون څوک نه راوړي، خو دغه بارډر باندې چلی دی. دغه بارډر می دغه نیس مزه خود د ته چیستا نه بخښستا نه ملسا نه دغه ست چې برغه باندې مطلب سرکار نه ډیپټي ولګي. سرکار ته مرزا گزاره چې د بارډر دی، راي لیک مډیر مجبور مجبور نه ونی، ول د دوی مجبور چې بالا جوړیږي نه کول.
دغه رنګ د پولي د خلاصون په تمه وسوم په چمن کې په سلګونو افغانان ناشتي کڅه هم تیر ورځ دغه افغانانو احتجاجي لارین وکي خو تر اوسه دغه افغانان ته خپل وطن ته د ستنېدو اجازه پاکستان نه ده ورکړی. دغه افغانان خپل مشکلات په ویډیو دی وطن سره دارنګ بیان کو.
موږ خوارانو دغه جواب دی چې موږ یلکې موږ په حکومت او دولت کار نه لرو، دوی سره جنګیږي، موږ آیت الله راکې مریضان ستړي خلک وږي او تږي ناشتي یو، زموږ ازار به په تش پچې شي.
د چمن سرحد د نومبر پر 13 د اتوار په ورځ په هغه محل بند سو کله چې د بابې دوستي داخلي دروازه کې یو افغان کس را داخلېدو پس پر پاکستاني چارواکو ډزې وکړې او یو ملیشا عسکر ووژل او دوه نور ټپیان کو. او حکومت پاکستان د افغانستان څخه دغه بریدګر د دې په والا کول غوښتنه وکړه. خو د افغان طالبان ویا زبی الله مجاهد پر دغه پیشه خوښنه زیاره کړې ده او د پیشو پلټونو د پاره هیئت ګمارلو او پر روان وخت کې دغه رنګ پیشو مخنیوي د پاره جدي ګامونه پورته کول ژمنه په خپل یو ټویټ کې کړې وي. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.
د اسلام آباد پولیسو مشر اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف لوی لاریون په حق خپل تحریری جواب کې وړاندیز کړی چې د پاکستان تحریک انصاف مالی ضمانت ورکړي چې لوی لاریون په وخت به څه ډول تاوان نه رسوي نو بیا اسلام آباد په سړکونو پرتی کنټینرې لری کولای شي. بل پلو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی د ګل یا دوشنبه په ورځ به د پاوز د نوې سرلخکار د ټاکنو عمل پیل کیږي. په دې اړه نور حال د اورنګزیب پر راپور کې.
اسلام آباد پولیسو مشر پاکستان تحریک انصاف لوی لارون ته اجازه ورکولو په حق اسلام آباد های کورټ ته خپل جواب کې ویل دی چې پاکستان تحریک انصاف ته دلته راتلو مشروط اجازه ورکول کېدی شي. بلخوا دفاع وزیر ویل دی د ګل د ورځ نه به د پوز نوې سر لخکر تعیناتی عمل به پیل کیږي. جیو نیوز سره خبرو په وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی د پوز نوې سر لخکر نامه به د شروع ورځ پورې به حتمی شي. خواجه آصف دا خبره هم کړې ده پوز سیاست کې څه کار نشته، خو چې کله پوز ځان سیاست نه بهر کړو نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز مخالف شو او د نوې آرمی چیف معامله یې لانچ منه کړه.
یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا اور یہ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ کو میری سائیڈ لینے پڑے گی.
خواجہ آصف وہی عمران خان پوز سیاسی مقاصد دبار استعمال ول غختل خوچے پوز انکار اکڑو نو بے عمدہ عمران خان دا پوز مخالف شو. اپریل پر میشت خپل حکومت ختم دو طور عمران خان سواری پا پوزی اسٹیبلشمنٹ او پا امریکی لگا ولی دیکھو اس چے سنگا سنگا دا نوے آرمی چیف نامے اعلان نزدے راسی عمران خان دا دغا تورون نهم پشا شوے دے. خبریال مشتاق یوسف زیوی عمران خان خیبر پختونخوا کے پا نہ کالو حکومت کے او پا مرکز کے سرور کالو حکومت کے دس سکار نہ دیکھڑے چھے پا فخر دا ذکر خپل جلسو کې وکړي.
هغه په دې یمن باندې کلن باندې پوي دي چې تاسو د عوامو د جذبات سره څنګه لوبي کوي نو دا ټول لوبي دې ته خلک خي کوم دنه ګټه پیر د ملګري نه ستو تاریخي او دا غي دا خیال دی چې پاکستان کې یو خو د مذهب کا ډیر زیات خرسي کی تاسو لیک ځان خې چې مذهبي ما د مذهب سره لګاو دي نو بیا خلک ته خو خي کتا بیا دنه ارسنگی ستا من ارسنگی خود تو مذہبی خود خبری کوا از اسلام خبری کوا دخل فارشدین خبری کوا نو بیا تحرف پخی دید خیال دی دن دی نواز دید خیال دی جگنی پاکستان کی تاسو دا امریکی خلاف یه او سو هم مسئلہ یه پا امریکا با نرانه بی نو بیا ستاسو دا حل کو هم در دی او زمان پا خیال مانده اوز پا دی که دیر غد پوری بدلون نگلی پا خوانی پاکستان ندی.
بلخوا پخوانی وزیر او پاکستان تحریک انصاف پلاوا عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلی دی چې راتلونکي لس ورځو کې به د هیواد او قوم د تقدیر فیصله به کیږي او که ټیک فیصله ونه شو نو هیواد کې به اړې ګړې نور هم زیات شي. د اسلام آباد های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف ته جلسه اجازه ورکولو په حق له اورنې په مهال اسلام آباد پولیسو مشر یو تفصیلي جواب جمع کړی دی په کوم کې عمران خان ژوند ته خطرو په حق له هم خبره شوې ده او دا هم چې د پاکستان تحریک انصاف خبر پختونخوا یو مشر کورینو چارو وزیر د قتل دړکې ورکړی دي او یره ده چې د جلسه کې وسلوال خلک هم شرکت وکړي او کیمران خان یا د دې ګوند ضمانت ورکوي چې لارون کې به چاته 57 نه رسوي نو اسلام آباد انتظامیه به د سړکونو نه کنټینر هم لرې کړي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د تیرو څو اونیو نه د لا قانون ګرځول شوی تاریخ طالبان پاکستان لخوا په آنلاین یا د انټرنیټ لاري وخت په وخت د رادیو پروګرامونو خبريږي. په دغه پروګرامونو کې د تنظیم مشرانو سره مرکه او د روانو عملیاتو په اړه راپورونه وي. څېړونکي وایي د جی ټی پی لخوا عام ولسته د خپل پیغام رسولو لپاره رادیو تر ټولو مهمه وسیله ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې
د خبريالانو سره شریکي کړې شوې خورونو لینک کې د ټي ټي پي عمر ميډيا د یو ساته پروګرام ته د پاسون نوم ورکړل شوې ده. د دې پروستو کې شپږم قسط خور شوې چې د تنظیم د عسکري ځواکونو په نخښه کولو، د قیادیانو خوشي کولو او د دوی په ضد د پوځي عملیاتو په اړه پکې خبرې شوې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف دیوته ویل په کال 2008 او 2009 کې په سواد کې د مولانا فضل الله لخوا د ریډیو د لارې خپل تبلیغات خورول پیل شوی وو چې بیا یې څانګې زیاتې کړې شوې او عوام ولسمند یې ډېر اثر ولرو. ډاکټر ارپان اشرف ویل دا غیر ریډیو وروستو په سواد کې د طالبانو اثر زیات شو او په دې کې د ریډیو ډېر رول و. نوموړي ویل ټي ټي پی د ریډیو د لارې خلکو ته نیخ په نیغه خپل بیانیه رسول غواړي.
د دې مخکې هم طالبانو ته ډېرې ګټې دی وروړي وي، د هغې نتورک مضبوط شوی وو، هغې په دې باندې کافي په دې ریجن کې یا په دې علاقې کې خپل عملداري جوړه کړې وه او یو ځل بیا دا هغه کوشش تا چې کوم طالبانو مخکې کړی وو.
ډاکټر ارپان اشرف زیاته کړه د ده په نظر به دا ځل د طالبانو ریډیو هغه اثر ونه لري څنګه چې مخکې و، ځکه چې خلک دا ګڼي چې سخت دریزي په دې علاقو کې بدامنی راوړي. نوموړي ویل خلک د سخت دریزۍ خلاف پاسېدلي دي، خو طالبان به بیا هم دا هڅه کوي چې ځوانانو ته خپل پیغام ورسوي. د انټرنیټ د لارې د طالبانو د ریډیو خورونو په اړه مو د خبر پښتونخوا د وزیر الله د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب نه د واتس اپ د لارې پښتنه وکړه چې حکومت څه ګامونه پورته کوي، خو د دې رپورټ تیارېدو پورې کوم جواب نه ویلې. سیولونکو خبريال ناصر داول دی وته ویل د ټي ټي پی لخوا د خورونې په داسې حال پیل شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي. نوموړي ویل امکان ده چې د مذاکراتو په دوران به د دې ریډیو په خورونو باندې هم خبري وشي.
کدا بند نکړې شو نو دا په دې سکیورټي فورسز باندې یا په پولیس باندې یا په عام ملس باندې چې د کومې ټارګټ کیلینګ دی یا کومې حمله دی په دې نه هم دا خطرناک متخکاری بیا کثیر ته دا بند نشولا نو زه به دا ویم چې د امن خبرې یا د امن پروسیس دا سه برای نام دی دا سه یو بل ته دوکا ور کوي.
سیړونکو وای مولا فضل الله چې د ریډیو مولا په نوم هم مشهور او بیا د ټي ټي پی مشر شو، د هغوی ریډیو به د سوات نه چلیدو، بیا په مقابله کې د ایس پی آر لخوا هم د ریډیو پروګرامونو یو لړۍ پیل شو، خو اوسنۍ خورونې د انټرنیټ د لارې کیږي او په هان وای چې پاکستان داسې ټکنالوژي لري چې د انټرنیټ د لارې دغه خورونې وتړي، خو تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه باندې سنې دی ویل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د یوې وکلنې ماشومې مړی یا جسد په داسې حال کې موندل شوی چې دوه ورځې وړاندې بېدرکه شوی وه. پولیس او ډاکټران وایي ابتدایي پلټنې ښیي چې د ماشومې سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. نور حال د ډیپی خبریال ذوالفقار بیټنۍ په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومې مړی پرون د جمعې په ورځ د کراچۍ په لانډی سیمه کې د یوې رغیدونکې ودانۍ سره نږدې د کچرې څخه ترلاسه شوه چې بیا د پیښې پر ضد خلکو احتجاج کړی او د انصاف غوښتنه یې کړې. د وژل شوې ماشومې منیبا پلار مقبول خان ویوی ډیو سره خبرو کې وای لورې د شروع چهارشنبه په ورځ بېدرکه شوې وه او دوه ورځې پسې دوی لټون کړی چې بیا په 13 نومبر یې مړ جسد موندلې.
منډے سر ڈے والے آگے نہ بات یا پاٹا رہتا ہے سار کو بتانے کے رو رہا تھا ٹیلی فون کی ہر جگہ وہ رکی ہوئی تھا
د ماشومې مړ جسد موندلو وروسته جنا روختون ته وړل شوی و. د پولیسو سرجن ډاکټر سیما مطبوعاتو ته ویلي په لومړۍ معاینه کې د ماشومې په وجود د تشدد نښې لیدل شوې. او خای د جنسی تیرې ورسته وژل شوې ده. هغه نور ول بیا هم د وژل شوی ماشومې د بدن څخه د ډي ان ا معاینه د پاره نمونه اخیستل شوی چې کره معلومات تر لاسه شي. دغه پیښې پاړه وی ویډیو د قائدآباد پولیسو او پلټون کی ټیم مشر امین کوسه سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي د پیښې موقع ته ورغلي د سیمې جیو فورنزیک معلومات یې اخیستي او د ماشومې کورنۍ سره یې لیدلي. هغه ته ډاډ ورکړی چې پلټنې یې پیل کړي دي او په پیښې کې ککړ کسان با زرد قانون منگول اتراولی.
جو بھی چیزیں درکار ہیں ہمیں
ٹیکنیکل مشاہدے روانہ دا دغه پیخه کی ککړ کسان با زر مخته راولو.
په کراچی کې دغه پیخه په داسې حال کې شوی چې یو ورځ وړاندې د یو کم عمره هلک سره د جنسی تیری په جرم کې عدالت یو تنتا د سوارلس کلونو بند سزا اورولې ده. پاکستان کې وخت په وخت د ماشومانو سره د جنسی تیری او بیا وژلو پیخي مخه ترازی. پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل د ستمبر په میاشت کې جاری کړی یو رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د هیواد دننه په 2211 ماشومانو جنسی تیری شوې دي. ساحل ویلي د تیر کال 2021 په پرتلا د روان کال لومړی شپږو میاشتو شمیري د ماشومانو ضد د جنسی تیریو په پیښو کې 18% اضافه په ګوته کوي. د رپورت تر مخه د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 18 او 14 انجونې د جنسی تیریو وروسته وژل شوې دي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د خالي ورځ د کال 2022 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خپرونه کې درته زاش په کوم نن کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې په سرواکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او د بلوچستان په خاران سیمه کې هم 4 کسان نامعلومه کسانو لخوا په خپل کورونو کې وژل شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ اعلان شي، او د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې پولیس وایي چې په سوراکۍ تحصیل کې 14 شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي، او پولیس وایي چې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مخکېنی طالبان وو چې بیا پوز ته تسلیم شوي وو. د جنوبی وزیرستان د پولیس مشر ڈی پی او عتیق الله د دفتر چارواکو وایس اف امریکا ډیو ته تایید کړي چې د سوراکۍ تحصیل په چګملۍ علاقه کې پرون د جمعې په ورځ ماسپښین دغه 14 شوي چې 3 کسان پکې وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. پولیس چارواکو ویلي دا د چکملی سیمې ځایي کسان دي او په ژوبلو کسانو کې د یو حالت مرګونه دی کوم چې هسپتال ته په ډېر اسمل خان کې رسول شوی. تر دې مهاله د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې، خو په علاقه کې امنیتي چارواکي وایي دغه کسان چې هدف شوي په دې کې 2 کسان فرید او مصطفی مخکې د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او بیا پوز ته تسلیم شوي وو. د ریډیو پاکستان تر مخه 14 د یو ځمکني ماین د عمله شوې ده. د جنوبي وزیرستان په سرواکۍ تحصیل کې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او وسلوالو څخه یې د دې سیمې د پاکولو دعوی کړي وي. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کېدل سوا شوي او پر ضد احتجاجونه هم د ځایي خلکو لخوا روان دي. د بلوچستان په خاران سیمه کې 4 تنه وژل شوي او خپل خپلوان یې وایي چې د نامعلومه کسانو لخوا دغه کسان په خپلو کورونو کې وژل شوي. د ایران پولیس سره سیلمه دغه سیمه کې د پولیسو ځایي مشر ډیوته ویلي د پیښې مقدمه د ترخګرۍ پر ضد جوړې ادارې لخوا د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړل شوې ده. دی وایي چې دې وخت پولیس او امنیتي ادارو لخوا په ګډه پلټنې پیل کړې شوي، خو لا هم څوک نه دیني ول شوي. ځایي پولیس وایي چې تیر شپه نه وخت نه معلومه کسان د سیمې یو مخور تن په کور ورننه وتل او د کور دننه یې ډزې پیل کړې چې پکې 4 تنه وژل شول. په پیښه کې یو تن جوبل شوی هم دی. دغه پیښې مسؤلیت لا تر دې وخت چا په سر نه دی اخیستی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د مشر نوم به د نهي او یا شروع په ورځ باندې اعلان کړی شي. د پاکستان یو ځای ټي وی جی سره د خبرو په وخت د دفاع وزیر ویلي د پوزي مشر د ټاکنې عمل به د ګل په ورځ شروع کیږي. د ویلي پوز په ملکی سیاست کې سکار نشته، خو چې کله یې ځان د سیاست څخه بهر کړ نو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز مخالف شو او د نوي پوزي مشر ټاکنې معاملې لنجبنه کړه. د دفاع وزیر خواجه آصف د جی ټي وی سره خبرو کې ویلي عمران خان پوز د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کارول غوښتل، خو چې کله هغوی انکار وکړ نو عمران خان د پوز مخالف شو او وی ویل چې دوی د نیوټرل نه پاتې کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت په پارلیمان کې د عدم اعتماد په ووټ ختم کړی شوی وو، خو د یې تور په امریکا او پوز باندې پورې کړ. د امریکا په اړه د تور نه دیه که څه هم اوس وروسته شوی، خو لا هم په پوز یې دغه تورونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د عمران خان ملاتړي پخوانی مرکزي وزیر شیخ رشید ویلي راتلونکو لسو ورځو کې به د قام او هیواد د تقدیر فیصله کیږي او قسمه فیصله اونه شوه نو په هیواد کې به اړې ګړې نور هم زیات شي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف د افغانستان غړیتوب ختم کړی. د جمعې په ورځ خپل اعلامیه کې دغه د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا MFC افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی دی. یاد ائتلاف چې کینیډا او هالند یې مشري کوي ویلي د ائتلاف ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې لژمنو سره سمون نه خوري او رښتیا دا دي چې دا صورتحال ډیر د اندېښنو وړ دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف د پریکړې په اړه باندې کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د طالبانو له لوري په تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد د بندیزونو په اړه کې دونکې نیوکې رد کړې شوې دي او دوی وایي چې په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړې شوي. د افغانستان وتلي خبريال زیرک فهیم وایس اف امریکا ډیو سره د خبرو په وخت ویلي په یقیني توګه چې دا مهال افغانستان کې خبريالان له یو اندېښمن حالت سره مخ دي او همزکه په 2000 کې نږدې 1000 خبريالان خپل دندې پریښو دي او ډیر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي. د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو او هیوادونو له لوري بیا بیا په طالبانو دا غوښتنه کیږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې د نړیوالو سره کړې خپل ژمنې سرته ورسوي، خو طالبان دریز لري چې دوی نړۍ سره کوم ژمنې کړې دي په هغه باندې ولاړ دي. د راپورونو تر مخه روس د کال 2023 لپاره خپل دفاعي بجټ کې 14 ارب ډالر اضافه کوي. د برتانیې دفاع وزارت په خپل استخباراتي راپور کې ویلي چې روس په یو ورځ کې د ملکی بانډونو په سر زیات رقم را جمع کړي. د دفاع وزارت وایي چې په دغه ډول د پیسو را جمع کول د دفاعي اخراجاتو به حاله ساتلو لپاره مهمه لار ده. په اوکراین د حملې وروسته دا د روس په دفاعي بجټ کې لومړی داسې اضافه ده چې لیدل کیږي. په ټویټر تازه خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د روس دا اضافه 14.6 ارب ډالر ده. روس دفاع بجټ 4.8 ارب ډالر اندازه کړي، کوم چې د کال 2021 اعلان کړل شوی بجټ نه 20% زیات دی. بلخوا اوکراین چارواکو د کیف خار د سختې یخنۍ له کبله په مکمله توګه د تړلو خبرداري ورکړی دی. د خار خاروال ویټالی کلیچکو د اسوسییټډ پریس خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د بجلی بیا بحالولو لپاره مامورین په کار اخته دي، کوم چې د روس لخوا په بمباریو کې تباه کړل شوی و. د روس لخوا دغه بمباری اوس هم د هیواد په یو شمیر برخو کې دوام لري او د اوکراین وزیر اعظم دینس شامبل ویلي د اوکراین په سویل کې په اوډیسا او په شمال کې کیف کې بجلی قطع شوی او دغه سره د هیواد نږدې نیمه آبادی د بجلی نه محرومه شوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو تر مخه روس د شروع چهارشنبې پورز د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات رقم راټول کړی دی. د رقم د راټولولو په اړه وزارت ویلي دی چې په اوکراین د یرغل وروسته د دفاع خرچې په غیر معمولي توګه زیات شوې دي، ځکه دا د دفاع د لګښتونو پوره کولو لپاره ډیر مهم دی. په ټویټر باندې د خبرو شویو وروستي معلوماتو تر مخه 14.6 بلیون ډالر راټول شوی دی. په دې اړه د وی او ای رپورت د دې به همکار اربا محمود علي وړاندې کوي.
روس د کال 2023 د پر شاوخوا 4.8 بلیون ډالر دفاعي بجټ یا بودیجه اعلان کړی دا.
دا د کال 2023 د پاره په کال 2021 کې په ابتدایي توګه د اعلان شوی بجټ نه د 30% نه هم زیاته اضافه ده. د دفاع وزارت ویلي دي چې د پور اخستلو مقدار خای د روس د مالی وزارت ګڼي و سني حالات د دوی په حق کې دي، خو د راتلونکو مالی کال په اړه د غیر یقیني صورتحال څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې درجه حرارت د 0 ډیګري سینټي ګریډ نه هم راښکته شوی دی، په کایف کې چارواکو د مکمل بندیز خبرداری کړې. اے پی خبری اجان سره په مرکه کې د خار میئر ویتالی کلیچکو ویل دي چې چارواکو د بجلیګرو د بحاله هڅې کوي. د اوکراین وزیر اعظم ډینس شماهل ویل دي چې د روس هوایي بمباری کې د کایف ګریډ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، او یوازې دا نه بلکې په شمال کې د کایف نه واخله تر د جنوبي سیمې اوډیسا پورې د روس په بمباری کې د اوکراین د توانایي نظام نیم په نیمه تباه کړل شوی دی. د یورپی کمیشن مرستیال صدر سره د خبرو اترو په وخت شمایل ویل دي چې د بده مرغه روس په ولسی اډانه یا انفراستراکچر میزایل اولی او د خپلو دې بریدونو د لارې دوی د ولس خلاف جنگ پیل کړی دی، ځکه چې ولس د بجلی اوبو په ژمي کې د ځانونو د ګرم ساتلو او د رابطو نه پرې کوي. وزیر اعظم چاته کړې چې روس په 15 نومبر د اوکراین په ښارونو تر سلو پورې میزایل ورولې دي، او تقریبا نیم په نیمه د انرژي نظام یې ناکار کړی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ خپله وینا کې ویلي دي چې د انرژي د بیلابیلو کمپنیو په هڅو تر ډېر حده د بجلی په کمی کابو موندل شوی ده، او په باقی پاتو علاقو کې هم د دوی هڅې دوام لري. ملګرو ملتونو په ژمي کې د بجلی د نشتوالي په صورت کې د بشري کړکیچ خبرداری کړې. زیلنسکی په کال 2023 کې د یورپین یونین لخوا د 3.5 بلیون ډالرو د مالی مرستو هرکلی کړی، او زیاته کړې ده چې روس د خپل ځان د راغونډولو دپاره د لنډمهاله اوربن هڅې کوي، خو داسې کولو سره به حالات لا نور هم د بدې اړخ ته لاړ شي. زیلنسکی ویلي دي چې یوازې د روس د زورورتیا ختمولو په صورت کې اصلي او اوږدمهاله امن قایمېدلی شي. د یل یونیورسټي د هغه رپورټ چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ یې هم لاتړ کوي ویلي شوی دی چې په خیرسون د روس د قبضې په وخت د مارچ د میاشتې نه تر د اکتوبر د میاشتې پورې 226 کسان نیولې شوي یا بې درکه شوي دي. د اوکراین وزیر اعظم پارلماني غړو او نور چارواکو په خیرسون کې په روس د بشري سرغړونو تورونه لګولې دي. رایټرز په دې اړه د اوکراینی چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. روس په عامو خلکو د تشدد تورونه پکله رد کړي دي. په عین حال کې روس د جمعې پر ورځ دعوه کړې چې اوکراینی پوځیانو د لسو نه زیات نیولې شوي، د روس قیدیان وژلي دي، او په کایف یې د جنګي جرمونو تور لګولې دي، او زیاته کړې ده چې مغرب په دې ځانونه غلي کړي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پنړیوالو خبرونه کې ووري چې د ولس مشر جو بایدن حکومت د امریکا د هغه قانون دفاع کړي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته یې د وژل شوی سعودي خبريال جمال خاشقجي په مرګ کې د قانوني کاروایی نه د تحفظ یا ایمونیټي ورکړي ده. دا حکومتي پریکړه د جرات پنځشنبه پورز هغه وخت راښکاره شو کله چې د وزارت خارجه لخوا د ورجینیا یو وزایي عدالت ته په لیکلي بڼه ورکړل شول چې سعودي وزیر اعظم محمد بن سلمان د یو بهرني هیواد د حکومت مشر دی، هغه ته دغه تحفظ حاصل دی، او د عدلیې د وزارت نه یې د دې د قبلولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد اکرام څخه اورئ.
د امریکایي انتظامیې دغه فیصله د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د واشنگتن ډي سي ضلعي عدالت ته په یو لیکلي خط کې ښکاره شوي چې پکې خارجه وزارت ویلي د یو بهرني ملک د حکومت د مشر په حیث دوی د سعودي عرب وزیر اعظم محمد بن سلمان ته استثناء اجازت ورکوي، او د انصاف وزارت نه یې درخواست کړې چې عدالت دې هغه ته ورکړل شوی استثناء ومني. په دغه خط کې ویل شوي د استثناء فیصله کولو سره خارجه وزارت د وژل شوي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په ضد اوسنۍ مقدمه په ولتیا باندې کوم اړخ نه اخلي، او د جمال خاشقجي د وژنې غندنه تکراروي. د دغه فیصلې ناقدین دې خبرې ته اشاره کوي چې سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د 13 ستمبر په میاشت کې د وزیر اعظم په حیث اعلان کړو، او هغه په خصوصي توګه باندې په دی وجه دغه څوکۍ یا عهده اخیستې وه، ځکه چې دا به نوموړي ته د ده په ضد د خاشقچی چنغلی یا منګیتر خدیجه چنګیز لخوا جمع کړي مقدمه کې استثنا ورکړي. سعودي صحافي خاشقچی په کال 2013 کې د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب کونسل خانې ته ورغلی و، خو بیا ژوندی نه دی لیدلی شوی. د رویټرز خبری ادارې د رپورټ تر مخه خاشقچی د سعودي حکومت ایجنټانو وژلی او ټوکلي ټوکلي کړی و. رپورټ وایي د امریکې استخباراتي ادارې ګڼي د خاشقچی د وژلو دپاره د عملیاتو امر سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړو. د خاشقچی چنغلی یا منګیتر خدیجه چنګیز په ټویټر د امریکې د فیصلې په اړه ویلي، جمال نن بیا مړ شو. هغې ویلي د دوی خیال و چې ممکنه ده امریکا د انصاف رڼا وي، خو پیسې بیا لومړی ترجیح وه. د وایټ هاوس د قومي سلامتیا شورا ترجمانې په یو بیان کې ویلي چې د امریکې خارجه وزارت د محمد بن سلمان په اړه فیصله په هغه اصولو کړي چې د اوږدې مودې راهیسې په ځای نړیوالو قوانینو د لاندې موجود دي. ترجمانې ویلي د امریکې د حکومت فیصله د مقدمې د قانونیت سره تعلق نه لري. د امریکې د انصاف ادارت وکیلان وایي د امریکې حکومت دا تعین کړی دی چې محمد بن سلمان د یو غیر ملکي حکومت مشر دی او د ریاست د سربراه په حیث د امریکې د عدالت نه استثنا لري. د ستمبر د میاشت په اخره کې سعودي بادشاه شاه سلمان د یو شاهي فرمان دلاري محمد بن سلمان ته د وزیر اعظم څوکۍ ورکړې وه، چې یو سعودي چارواکي وویل د هغه ذمواریو سره سمون خوري چې محمد بن سلمان یې په اوسني وخت کې ترسره کوي. د محمد بن سلمان وکیلانو تر میاشت په واشنگټن ډي سي کې یو عدالت ته ویلي چې د محمد بن سلمان د وزیر اعظم ټاکل کېدو نه پس هیڅ شک نه دی پاتې چې هغه د عهدې په بنیاد استثنا لري. روان کال د جولای په میاشت کې د امریکې صدر جو بایډن د سعودي عرب سفر کړو او د محمد بن سلمان سره یې د غیږ یا لاس ورکولو په ځای سوک ټکر کړی و. رایټرز خبری اداره وایي د صدر بایډن په دغه اقدام باندې تنقید شوی و. محمد بن سلمان دا خبره ردوي چې د جمال خاشقچی د وژنې امر یې کړی و، خو دا خبره تسلیموي چې خاشقچی د هغه په حکومت کې وژلی شوی و.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې له دغه ائتلاف څخه د افغانستان د غړیتوب ختمولو اعلان کړی. یا د ائتلاف چې کاناډا او هالند مشي کوي ویلي دي چې دوی ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوال ټولنې له ژمنو سره سمون نه خوري او حقیقت دا دی چې د اندېښنې وړ دی. د طالبان د حکومت له لوري په سمدستي توګه د یاد ائتلاف پریکړې په اړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. طالبانو لوري په دغه تیر وختونو کې د رسنیو پر ضد بندیزونو په اړه نیوکو په جواب کې دا تورونه راشبی دي او دوی وایي په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ ډول حکومتي فشار یا بندیز نشته. احسان محمد خان پری نور حل راکوي.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی د جمعې په ورځ په دغه اعلامیه کې د افغانستان غړیتوب د دغه ائتلاف څخه د ختمولو اعلان کړی. یاد ائتلاف چې کینیډا او هالند یې مشري کوي په دغه اعلامیه کې ویلي دي ائتلاف ته څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت اوس د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره سمون نه خوري او رښتیا دا دي چې دا صورتحال ډېر د اندېښنو وړ دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د سانګې استاد عرفان اشرف وویل افغانستان چې 2006 کال کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف غړیتوب لاسته کړی و چې دغه د افغانستان او د هغه وخت حکومت یو لوی کامیابی و چې د ائتلاف غړي هیوادونه په دغه هیواد کې د رای د ازادۍ په لړ کې کاني کړی و. خو نن د طالبانو په حکمنۍ کې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د میډیا فریډم کوالیشن دا ګام یا دا سټپس کوم دا حیرانتیا نه ده. مخکې بو نور هم د طالبانو خلاف مونږ ته دا اندیشه ده چې نور هم داسې ګمونه راځي. که تاسو کتلې اوس پورې میډیا فریډم کوالیشن سکوم دا هغه اوس پورې داسې ګمونه نه پښت کړي چې هغه په بنیاد باندې دا رکنیت معطل شي، خو اوس ولې کوي؟ یقینا دا هغه مایوسي ښیي چې کم د یورپا ملکونو کې، د امریکې کې او نور داسې ملکونه دي چې هغه ډونر ملکونه دي، هغه افغانستان ته یو ښه لار غواړي، هغه ګوري چې طالبان حکومت یا داسې کارونه نه کوي چې هغه سره فریډم آف ایکسپریشن مخکې لاړ شي، نو بیا هغه طرف نه وقتاً فوقتاً داسې ګامونه په مخ کېږي.
د افغانستان طالبان حکومت له لوري چې په سمدستي توګه د یاد ائتلاف پریکړې په اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو طالبانو له لوري په دغه تیرو وختونو کې د رسنیو پر ضد بندیزونو په اړوند نیوکو په جواب کې دا تورونه رد کړی شوي دي او دوی وایي په افغانستان کې رسنیو باندې هیڅ قسمه حکومتي فشار او یا بندیزونه نه دي پر ځای کړی شوي. خو د افغانستان وتلې خبریال زیرک فهیم له وی او ای ډیو سره خبرو په مهال وویل یقیني توګه چې دا مهال په افغانستان کې خبریالان له یو اندېښمن حالت سره مخ دي، او هم ځکه په 2000 کې نږدې 10000 خبریالانو خپلې دندې پریښودي دي، او ډېر داسې هم دي چې افغانستان څخه په وتلو مجبور شوي دي.
هغه رسنۍ چې بیا برحاله پاتې دي دا غوې سره په غوې باندې نوي قوانين وضع کول، او د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو سره ځانګړي مطلب د تاوتریخوالي پیښې، دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې ګوته ورته نیول کېدی شي چې د رسنیو په وړاندې باندې ستونزې لا هم شته دي او ډېرې.
یاد دی وی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې لا تر دې دمه دغه حکومت لا کوم هیواد په رسمي توګه نه دی تسلیم کړی، او بیا د نړیوال بشري حقوقو تنظیمونو او هیوادونو له لوري بیا بیا په طالبانو دا غوښتنه ترسره کیږي چې د رسنیو ازادۍ او بشري حقوقو په لړ کې دي د نړیوالو جمعنو سره سم ګامونه واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د خزانه وزیر قومي اسمبلی ته ویلي دي چې دغه هیواد د دیوالیا کېدو خطر نشته، خو اقتصاد پوهان وایي خطرې شته. د ملک زر مبادله ذخیرې زیاتې دو ډالر راتلو او سیاسي ثبات ته اړتیا لري، ځکه چې اقتصادي ثبات سیاسي ثبات ته اړتیا لري. پوهان وایي د دیوالیا کېدو علتونه دا دي چې له بهر نه پانګونې نه راځي، ترسیلات زر کم شوي دي او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قیمت هم غورځېدلی دی. د بوهانو وینا ده تر کومه چې تجارتي او کرنٹ اکاؤنٹ خساره نوي کابو شوي د دیوالیا کېدو خطرې به موجودی وي. نور تفصیل د ریادو سین پر رپورٹ کې.
تیر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د خزانه وزیر مملکت عائشه غوث پاشا ویلي د ملک د دیوالیا کېدو هیڅ اندېښنه نشته، او د پی ډی ایم حکومت د ملکی اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. خو اقتصادي پوه قیصر بنگالی وایي د ملک د دیوالیا کېدو اشاره د 80% پورې خودل کیږي. دوی وایي ډالر د روپې په مقابله کې په بر روان دي، او د بهر نه خلکو پیسې را لېږل هم کم کړي دي. دوی وایي سو پورې چې د بهر نه راغوښتون کې غټ درآمدات او تجارتي خساره کم شوي نه وي، زه نه ګڼم چې مارکیټ به خشي، ځکه چې موږ د پخوانو قرضو واپس کولو او د تجارتي خسارې پوره کولو لپاره نوي قرضې اخلو. کله چې د $100 مال بهر لیږو او د بهر نه د $125 سیزونه راغوښتل کیږي، نو خساره او قرضې به سیوا کیږي. سو پورې چې تجارتي خساره نوي کم کړی شي، دا بیا تش داوی دي چې د دیوالیا کېدو خطر نشته. د اقتصاد ماهر ډاکټر میراج الحق وایي څنګه چې حکومت وایي دا وخت د دیوالیا کېدو خطر نشته، خو د ملک اقتصادي ډانچه چې څنګه روانه ده په دې ډول روانه وي، نو دا خطر به د همیش د پاره موجود وي.
زمونږ د وخت سره سره تجارتي خساره سیوا کیږي، د ډالر ان فلو کمي، ډالر اوټ فلو سیواي، فارن ایکسچینج ریزرو کې اضافه نه کیږي، هغه همیشه انډر فریشري، نو همیشه د پاره به د ډیفالت کېدو خطر موجود وي.
د آسیایی پرمختیایی بینک سره کارکونکي ډاکټر غلام سمد وایي د پاکستان د دیوالیا کېدو ځواب هو او نه کې نشي ویل کېدی. دوی وایي د دیوالیا کېدو سره بته بلی شوې دي.
د ډیفالت سواپ پیسې دی افورت او هغه پاکستان ریټینګ چې کم دی، نو بیسس پوینټ کې هو الموست 75% په دې لاس میاش کې سیوا شو. یو چې دا هغه ریډ لائن دی کنه چې تاسو پته لګی چې را زموږ د ملک چې کم دینو حالات رورو چې کم دینو لګون تکي ګمبیر کېږي خرابېږي کنه جی.
د پاکستان مرکزی بینک وایي ملکی مجموعی غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.9 ارب ډالر ده او د یاد بینک سره دا وخت 2.9 ارب ډالر ذخیره موجود ده. د خزانه وزارت وایي روان مالی کال په وړمبه درې میاشتو کې غیر ملکی ترسیلات زر 15% کم شوي او په درآمداتو کې هم 12% کمی راوستي شوی دی، خو بجټ خساره د 0 ارب ډالر نه اوړېدلې. د خزانه وزیر مملکت ایاز صادق عامی اسمبلې ته ویلي دي چې د ائتلافي ګوندونو حکومت په 13 میاشتو کې 5.6 ارب ډالر قرض اخستی او د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچا ګرانی 6% ته زیاته شوې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواس کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دی دا بیخي بې ضرره دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامی ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
کو راپورونه مو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د انلاین ازادۍ د اتحاد یا د فریډم انلاین کولیشن په دې متفقه بیان خوشالۍ ښکارا کړی دا کم چې فریډم انلاین کولیشن ایران کې د انټرنیټ د بندولو خلاف ورکړی دی. په فریډم انلاین کولیشن یا اف او سی کې شامل غړي ملکونه هغه دي چې د خپلو ملکونو دننه او بهرې د انلاین ازادو د تحفظ کولو او دیل د ودی ورکولو په خې ارادي کړی دي. فریډم آنلاین کولیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی. دغه وخت په دې کې د شاملو ملکونو شمیر 15 خو نن دا شمیر 13 ته رسیدلی دی. د فریډم آنلاین کولیشن غړو ملکونو خپل شریک بیان کې ایران کې د خونړو مظاهرو د شروع کېدو نه پس انټرنیټ ته پر اسایه د لګیدلو بندیزونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ایران کې دا مظاهرې د ماسا امینی نومي د یوې پیغلې جنای د مرګ نه پس شروع شوې دي. د ایران حکومت د ډیر وخت نه د سنسرشپ لګولو د خپل عمل د جاری ساتلو تر مخه اوس یو ځل بیا د ملک په زیاتره خپل خلکو انټرنیټ بند کړی دی او دا شان د موبایل ډیټا رابطې قطع کړې دي. مشهورو سوشل میډیا وسیلو ته د خلکو رسایي ناممکنه کړې ده. انټرنیټ په مکمله توګه بند کړی دی او د ټیکسټ میسیجونو وغیرہ د لیګلو را لیګلو سلسله بند کړی ده. پلکونو ایرانیان خپل منځ کې او بهر دنیا سره د رابطو قائم ساتلو د پاره په دې آنلاین وسیلو تکیه لري. ترابطو ساتلو او د مواصلاتو د دې وسیلو په بندولو ایرانی حکومت د خپل خلکو په امن سره دراغونډېدو او د تحریر او تقریر ازادۍ وهري دي. د ایرانی حکومت دا عمل د خلکو د بنیادی حقوقو وهنه ده. په دې غیر یقیني اقتصادي حالات راولاړیږي او د صحت د خصمانی د فوري نوعیت خدمتونو او مالیاتي ادارو ته د خلکو پر اسایه کې خندان راپورته کیږي. د انټرنیټ د نشله سبب تنخادارو ته د تنخواګانو ادایي نکیږي او تعلیمی او اولسی اسانو ته د خلکو رسیدل ناممکن شوی دی. صحافیان، د بشری حقوقو مرستیالان او نور دا قسم کسان او تنظیمونه د انټرنیټ د بندش په دوران کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو او د نور واقعاتو د خبرونو تیارولو او لیګولو جوګه نه دی پاتې. فریډم آنلاین کولیشن د ایران حکومت ته په سختو ټکو کې پیغام لیږلی دی چې په خپلو خلکو باندې د آنلاین معلوماتو پر راغونډولو لګیدلي بندیزونه سمدستي لري کی. اف او سی ایرانی واکدارانو ته دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ د جزوی یا د مکمل بندولو نه ډډه وکړي او د بشري حقوقو په حواله د ایران د بین الاقوامي لوزونو خاطر وکړي. د ایران خلکو ته د انټرنیټ د آزادو ورکولو لپاره د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې D2 قسمه لایسنس جاری کړي دی. په دې به ټکنالوژي فرمونه ایران کې خلکو ته د نورو زیاتو ډیجیټل خدماتو رسولو جوګه شي. امریکا او فریډم آنلاین کولیشن کې شامل ملګری ملکونه د رائے خیال د آزادۍ د حق په غوښتنه کې د ایران خلکو سره ولاړ دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.